استاسو ټولنه مستقله ده ک د میرمن بهیر یو برخه ده.
صرف زه په خپل چې کابل تر اعظم په بهیر کې په مشایرو کې ډیر ځین خوشاله يم. زما ادبین منغون زده هغه ځای څخه منځل سوي ده، تشویق سوي يم. زه زما ټول افکار دوی را ټول کړي و، یو ورځ د غونډه راته نیولې ده. منګر زما ټولنه یو آزاد ټولنه ده، یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخ ته ولاړ سي. په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي، دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاسه ورکړی. که یو شکارم کوي وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري، نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري.
تاسو ویل چې تر زرو ډیر غړي لري، دا ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري، دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري. شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعری یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعری دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ شل نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسیوه نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لستې را سره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. شل پنځه ویشت تنه ځوانان دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي.
اغلې ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اته تیایم کې فکر کوم، د ورکه ملغلری په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه، د په وکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوانو او د مور لقب یې ما ته راکړی او تل به ویل مورې. هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډه ورمنځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه، نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو به چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولیه.
د نوروز شپه وه، نیازی صاحب تاسې خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویشو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. پاس ویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار وینې ترڅاڅي په شتاب لیونی ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی
چپوها میناز لسوای او رختین ولی وی نو داس چارا نشتا چه پا مختی نشی وگما راشیدی دوالان رکایتون را او روی چه ترام دی موضوعاتو پوری لکل شویدی
سوالگر وخت یو پاچا و چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبه جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته یې مناسبه جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کلی پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپل جامې ما ته راکړي، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته یې. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا پتیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کو پده. تو هم شاگرد په جواب کې وویل، د ونو او پټو سیل می کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور بشي. دریم شاگرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت می ذکر کاوه، درودونه می ویل. استاد دته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن او سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګیږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي، هغه تعبیرایی په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه سنه تیر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. تا باندې داسې اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمن نه یمه چې اثر چې ما لیکلي و جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې اقدام چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه دروني هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سم دلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدی دی چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسیږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبي مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکت موږم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه وښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و. په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د ابیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښوو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال دی. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهمې اتم سنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې اوس زه لیکم، فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنې زه زر یو شاعر شوم چې د ما اثر خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي، یا تغییر کړی، کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته. کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق ده دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغه شي چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي، رازم او بزم تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا یې نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستې؟ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردانه خلک، یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم، چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول، چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو، نو د ما پلار چې په خرنه کې اوسېده، ای خواته د سرحد به یې خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل. نو پلار نه بیا هغوی بده منله، زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست، او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ شو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی و، د منډو د خرپ و ترپ دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن شو، او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده، چې وروخېځې دې خوا تلی دي، غرونه دي چې سر ته وروخېځې لوی میدان ده، او دشتې دي، او للمکاران دي، په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي، ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریکوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي، دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي، او تاریخ یې ده، او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته، او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع شي، یا به د پستې د ټولولو وخت شروع شي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر، د شعر، د ښکلا. رما مخته سو او ما په چونغر دو دیش ترانه ولیکلی او البته دا په یو وخت کې نه لیکل کیږي نو په لپسې می ولیکلی بیا هغه کتاب چې لمرنه چې ما چاپ کاو چونغر نمیږي په کې واز دغه د چونغر ترانه نه دی لدی دو دیش سو ترانو ما په کې فقط اته ترانه نشر کړی ولې دا نوم می پکې خو دې ترانو
چونغر مو ډیر ستایلای دا برخلاف خیرنې ته مو بیا پیغور ورکړای
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږه کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلی او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونو چې اخیستی دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په ځای کې نه و کلی و خاورې وې دوړې وې د ژوند داسې هنګامه پکې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
منل لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګورئ او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه
واقعا هم دغه سره دار وره چې خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم وره چاپوم یا څوک لمن غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویشي زوین دا یو ری ګوره په هغه کې لاس هم ځینې کلمات بدلوم خو لکه د مو زوی چې په مقدمه د مو د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعیده باره لاسو همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغره شروع ده بیا ما کیگدهی پس دغنده کیگدهی تر نامولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پاره هن تواسته و پا پتر علتا چاپ سه یو بل آثار دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زینی اشعار انتخاب کلی دی شپیلی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده دما اثر دی بل چانه سب کې یو بل اثر پونوم ده بادبان دریج ژبه کې مالک لیلا یو شای زلره ما پونوم ده مرد از کوهستان چې رومان ده په دریج ژبه کې لیکل شوی ده هغه دغه د ثور د انقلاب ټول گزارش ده لیکن د دې هیرو او اساسي قهرمان یو مجاهد ده ډیر وخت حتی کله کله خارجي لیکوالانو چې دې اساس سره شناسي وي نه ده چاپ شوی ډیر دلچسپ ده په خاطر چاپ ده مشهور شوی ده په دې کې ځین امریکایي لیکوالانو هم تبصیری کلی یونیورسیتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنیما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دیخ و پلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داوی چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی دوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرمه په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی ده او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدای
سي دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ و او ډیر وګدو په دې کې وګدو شیرونه ما تجویز نکړه تاسو رښتیا وایئ چې په دې کې آزاد شیرونه نسته کوي او دوه قطې درې قطې تاسو یې وایسته
لایق صاحب تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبرې راته وکړي
کله چې زه وایم چې ما د خپل وزن ایجاد کړی معنی دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري هم قوافی لري قاین قافی لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم دی یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکنات نه دی خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر شيری مرګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سی سبا پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرګ درنه هستی ویده سی یه مثال ورکل سوی
باید صاحب دی ما منظور دا اوزانو نوو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی دا و تقریبا زما اخترا دا زما اغا وزن منظور و چه زوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی و تقریبا تاسو اخترا دا
پا یوشی باند دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنون چه دی ما او گوری یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پارا چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بز تاسو ته مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډه باندې ولاړې ونه دا یو فورم ده او ډیر دلچسپ ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د بده بحث نه ډیر وتلی کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خله دیار چی نه ده د سپرغیو اورشیندونکې ده څڼې یې د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده خوځنده موسکا یې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بېغږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې های های چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده ماوی په ځان مرګ نیت به ورشم دوزخونو ته زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده مینه د لایق مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده